سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريد سيال د وقاپ کار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلای کوم خبرونه په خبرونو پیلو ده. طالبان رو د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لوی لار نن سهار یک شنبه بیرته پرانیستل شوې ده. دغه وزارت وایي حق شناس محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس پانی لیکلي دي چې د توپان له درېدو سره د لوی لار پرانیستل شوې د سپرلی او موټر پرې تګ راتګ کولای شي، خو باروړونکي موټر یوازې له شمال څخه جنوب ته پرې تللی شي. دا لار د درنې واورې له ورېدو وروسته تېر ماښام بنده شوې وه. یو زلزله چې شدت درختر په کچه 4.5 درجې و نن مازیګر 15 بجې او 55 دقیقې د افغانستان بدخشان ولایت او په ګورن انډی تاجکستان کې احساس شو. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د شکاشم لوسوالۍ په نږدې 15 کیلومترۍ کې د ځمکې له سطحې 120 کیلومتر لاندې و. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ شوبل او مالي تاوانونو په اړه څه نه دی ویل شوي. رومانیا او بلغاریا لنن یک شنبه څخه په شنګن ویزه کې شامل شول. هغه هیوادونه چې په شنګن کې شامل دي، ادوایي هغه کسان چې د وغړی هیواد ویزه ولري ټول هیوادونو ته سفر کولای شي. خو رومانیا او بلغاریا ته په اوسنی پړاو کې واځي د هوا او اوبو لري د شنګن ویزه لرونکي سفر کولای شي. سره لدی چې د ازمکه لاري رومانیا او بلغاریا ته د شنګن په حوزه کې سفر شامل نه دي، خو دغه دوه هیوادونو لپاره یو بریا ده چې لدی له سکلونو خبر وروسته یې دغه حق تر لاسه کړی دی. په شنګن کې 9 ویشت هیوادونه شامل دي چې 15 ویشت د اروپای اتحادیې غړي او 4 نورې سویس، آیسلند، ناروې او لختنشتاین له دې اتحادیې د باندې دي. او د هندوستان غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په 12مه لوبه کې د ګجرات ټایټلز لوبډلې 2 وکټو په توپیر د سنراز حیدرآباد لوبډلې ته ماتې ورکړه. یاد سیالۍ چې د احمد آباد په ښار کې ترسره شوه، حیدرآباد د پچی په ګټلو سره توپهنه کړې وه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 122 منډې کړې وې. په نننۍ سیالۍ کې د ګجرات لپاره راشد خان، نور احمد او عظمت الله عمرزی یوه یوه وکټه واخیستله. دا لومړی ځل دی چې د آی پی ایل په لوبه کې درې افغان لوبغاړي د یوې لوبډلې په ګټه لوبیږي. دغه لوبه په آی پی ایل کې ګجرات وګټله او په دې سره دا د دې لوبډلې دویمه لوبه شوه چې دی په آی پی ایل سیالیو کې چې تر دا دمه پیل شوې دي ګټي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالب اوریدل شي. په افغانستان کې به د وروستي ورختونو په اړه باندې چې لکه بلې لارې بندې شي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه لولي روستي چوس یاد تر کړو. همدارنګه په دې اړه باندې چې نړیواله دا کوي د طالبان ترمنځ خپل منځي اختلافات دي، خو د اختلافات څومره رښتینی دي؟
در اختلافات تر اوسه پورې بربر نه دي او په مرموز شکل دننه د طالبانو په نظام کې جریان لري.
د چې د اختلافات څومره د سبب کېدای شي طالبانو حکومت کمزوري کړي وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. په دې اړه به هم سره تفصیل واوري چې د طالبانو حکومت ویلي د امریکا بی پلټ الوتکې اوس هم د افغانستان په فضا قسمی کوي. د دې ترڅنګ به په غزه کې جګړې ته هم ورشو. نور مطالب هم شته. بلتیا مو غواړم
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د افغانستان پیښ مې ولایتونه کې د ورستي او بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته د ځاني زیان ترڅنګ مالی زیانونه هم وختي. د افغانستان په ختیز لالپوري او مومندري ولسوالیو کې اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې پر نوې سیلابونو شپږ تنه ټپیان کړي، لزګونه کرنیزه جریب ځمکې تخریب کړي، لزګونه کورونه ویجاړ کړي او خلکو ته ډیر مالی زیان اړولې دي. تفصیل لسیمې په راپور کې.
د افغانستان د ختیځ ننګرهار ولایت د لالپوري او مومندري ولسوالیو اوسیدونکو وایي په دې ولسوالیو کې په تیرو دوه ورځو کې سیلابونو له امله خلکو ته د اوخت مرګ ژوبلې په ګډون سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوی، لزګونه کورونه ویجاړ شوی او یو شمیر څاروي هم له منځه تللي. د لالپوري ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې مشر رومان نادر ازادي راډیو ته وویل
په تعداد د شاوخوا شپېته کورونه چې هغه په مکمل ډول باندې نړېدلي دي، دا د لالپوري ولسوالۍ په سربند او مرکزي لالپوري په قریو کې شوي، د چکنور په قریه کې، د رامتي، د ملاخېلو په قریو کې په تعداد د سلو څاروي سیلاب له ځان سره وړي دي. دوه سوه جریبه هغه ځمکه چې اندواړې پرې کرل شوې وي او هغه یې په مکمل ډول تخریب کړي دي. دې تر څنګه دوه دوه نیم سوه جریبه ځمکه چې فصل په ولاړو د غنمو هغه په مکمل ډول باندې تخریب شوي دي.
خغلی نادر وایي سیلاب ځپلو سره تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې او اړینه ده چې هر څه ژر یې لاسنیوی وشي. په ورته وخت کې د لالپوري ولسوالۍ یو امنیتي چارواکي هم ازادي راډیو ته د نوم نه خودو په شرط د ارقام تایید کړل، خدای هم وویل چې چاته ځاني زیان نه دی اوخته. خو په لالپوره ولسوالۍ کې وی بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل په چکنور سیمه کې پرون سیلابونو درې تنه وړي چې لای برخلیک معلوم نه دی. په ورته وخت کې په سیمه کې یو خبریال کامران سمسور ازادي راډیو ته وویل په مومندرې ولسوالۍ کې د پرونیو سیلابونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي، لسګونه کورونه نړېدلي او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللي. نوموړي دا هم وویل چې همدانن په سیمه کې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله یو کوچنی نجلۍ اوبو وړي.
دغه شپږ نفر چې دي دغه پرون په مومندره لاندې باسول کې د دوو کورنۍ وغه د کوټې چت پریوته وو، دغه شپږ تنه ټپیانې درلودل، درې مغلته ځای په ځای تداوي وشو، اولیه مرستې ورسره ترسره شوې پر هسپتال کلینیک کې، او دا نور درې چې دي دغه د ننګرهار مرکزي سیاتامې ته انتقال شو، لا هم هلته په سیاتامه کې دي.
په داسې حال کې ده چې پرون د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور امیر صدیق الله قریشی رسنیو سره خبرو کې د سیلابونو راوتو له امله د یو تن مړینه تایید کړې وه. بل خو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر وایي د فاریاب ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې هم راوتلیو سیلابونو لږ تر لږه څلور سوه کورونه زیانمن کړي او د یو پل د نړېدو تر څنګ یو دولتي ښوونځی هم ویجاړ شوی دی. او چا په خپل نوي راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی لیکلي د افغانستان په شمال کې د مارچ له یوویشتمې تر اوویشتمې د اورښتونو له امله دوه تنه مړ شوي دي. او چا زیاتوي د مارچ په نهه ویشتمې او دیرشمې نېټې په ټول افغانستان کې د اورښتونو او راوتلیو سیلابونو له امله له یو زر پنځه سوه جریبه زیاته کرنیزه ځمکه تخریب شوي، له پنځه سوه څلوېښت زیات کورونه سخت زیانمن شوي، او په اوو ولایتونو کې د شپږ پلونو په ګډون څلور سوه پنځوس کیلومتره سړک په ګډون نورې مهمې زیربناوې هم ویجاړې شوي دي. دې ادارې پرون ناوخته خپل راپور کې لیکلي تر ټولو زیات زیان په فاریاب، ننګرهار او دایکندي کې خلکو ته اوښتی دی. د طالبانو حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق د وروستیو طبیعي پیښو له امله د اوښتي مرګ ژوبلې او مالي زیان په د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړه. دا په داسې حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې د غور کابل لوی لار هم د واورې اورېدو له امله د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د طالبانو حکومت د خپل منځي اختلافات او د طالبانو د مشر له فرمانونو د سرغړونې په اړه د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور رد کړی. په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. خو اوس په واورې شو د طالبانو حکومت وایي د امریکا بیپلټ الوتکې اوس هم د افغانستان په فضا کې ګزمې کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له ټولو نیوز سره کورنۍ رسنۍ ده مرکه کې ویلي دي چې دا مسله د افغانستان له فضايي حریم سرغړونه ده، او ویلي دي چې د غلوته کې د یو شمېر نږدې هوادونو له هوایي حریم تیری کې او یې هم پرواز کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت وایي د امریکا بي پيلوټه الوتکې د افغانستان په هوایي حریم کې ګزمې کوي. د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد یک شنبه په ورځ له ټولو نیوز سره په خبرو کې پر دې مسلې نیوکه وکړه او وی ویل چې د غلوتکې تر ډیره د کندهار او نیمروز ولایتونو پر فضا الوتنې کوي. نوموړي د کوم هیواد د نوم له اخیستو پرته زیاته کړه چې د غلوتکې د ځینو نګري هیوادونو له فضا الوتنې کوي او یا هم تیریږي. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان پر هوایی حریم د امریکایي بی پلوټ الوتکو الوتنې کومه نوې خبره نه ده. تر دې وړاندې هم طالب چارواکو دا خبره کړې وه او د 2022 کال په اوړي کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا بی پلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شو. و میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ثانیکسی ویلي و چې یوازې امریکایي بی پلوټ الوتکې نه، بلکې د نورو هیوادونو الوتکې هم پر افغانستان الوتنې کوي. د طالبان حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د تیر کال په سات میاشت کې له عربیا شبکې سره په مرکه کې دا وکړه چې د امریکا بی پیلوټه الوتکې پر افغانستان په ټوکوي له پاکستان الوتنې کوي، خو د پاکستان حکومت هغه مهال دغه ادعا رد کړې وه. یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي پر افغانستان د امریکا بی پیلوټه الوتکو الوتنې ښیي چې د افغانستان وضعیت لا هم تر ډیره حده د امریکا په واک کې دی. د یادو کارپوهانو له ډلې زاکر حسین ارشاد ازادي راډیو ته وویل
دا حضور په دې معنی ده چې په افغانستان کې وضعیت لا هم تر ډیره د امریکا تر کنټرول لاندې دی، او که کوم بدلون راځي یا په افغانستان کې کوم فرد یا ډله وغواړي چې د امریکا د ارادې خلاف اقدام وکړي، امریکا لرې نه ده او په ټول قوت سره دلته شته.
یو شمیر پوځي کارپوهان وایي داعش ډله په افغانستان، پاکستان، ایران او روسیې کې پراخ فعالیتونه لري، او دا مسله د امریکا په ګډون د ځینو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده. د پوځي چارو کارپوهانو له ډلې محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل
په سیمه کې لکه افغانستان، پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د ترهګرو ډلو ودې ټول اندېښمن کړي دي. دا اندېښنې د دغو هوایي، فضايي او استخباراتي حرکتونو او د مخالفو او موافقو هیوادونو د بیلابیلو خوځښتونو لامل ګرځي چې هر یو یې په خپل استقامت کې هڅه کوي.
د پوځي چارو یو بل کارپوه او د پخواني جمهوري نظام یو جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترهګرو د ځپلو لپاره د دوحې د هوکړې له مخې اقدام نه دی کړی.
دا په دې معنی ده چې طالبانو د دوحې د هوکړې پر بنسټ عمل نه دی کړی، او د یادې هوکړې له مخې امریکایي نظامیان له فضا څخه د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو کړنې څاري.
د یادونې ده چې په افغانستان او روسیې کې د داعش او د هغې د څانګو وروستیو بریدونو د ځینو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې یو ځل بیا ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش خراسان څنګه ځپلې ده، خو تازه د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ ادعا کړې چې د دې ډلې ظرفیت او وړتیا نه یوازې په افغانستان کې زیاته شوې بلکې پر نړیوالو اهدافو هم بریدونه کولی شي.
راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت ویلی و د امریکا بی پیلوټه الوتکې اوس هم د افغانستان په فضا کې ګزمې کوي. د خبره د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد له کورنۍ رسنۍ سره په مرکه کې کړی و او زیاته کړی و چې د افغانستان له فضایي حریمه دا یوه سرغړونه ده. ویلي و چې د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو څخه دغه تیاری د افغانستان فضا ته راپورته کیږي. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په مرکز یو شمېر ولایتونو کې په بیلابیلو برخو کې د روژې جام د سیالیو د پیلېدو خبر ورکوي. یو شمېر ښځینه لوبغاړي وایي چې د شاوخوا درې کلونو راهیسې له ورزشي تمریناتو په ځانګړي ډول په سیالیو کې له ګډون کولو څخه بې برخې دي. د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین هم د روژې جام سیالیو د دوام خبر ورکوي. تفصیل بیا هم له سنا کاکړ نه اورو.
په کابل او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د روژې جام سیالیو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي د روژې جام سیالۍ په روژې میاشت کې د لوبغاړو لپاره د سالم مصروفیت رامنځته کولو او د ورزشي تمریناتو د زمینې برابرولو په موخه پیل شوې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي ازادي راډیو ته وویل
دا کله هم په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو ورزشي رشتو کې د روژې مبارک میاشت پر اتک سره د رمضان جام سیالۍ پیل شوې دي. په خوست رمضان جام سیالۍ پیل شوې دي. په ننګرهار کې، غزنی کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، هلمند، پروان ولایت کې او ځینو نور ولایتونو کې د رمضان جام سیالۍ پیل شوې دي.
هغه زیاته کړه دغه سیالۍ د فوټبال، والیبال، کبډي، کرکټ، فوټسال او نورو بیلابیلو برخو کې پیل شوې او دوام لري. د افغانستان د تکواندو د لوبډلې مشر روزونکی بشیر ترکی هم وایي چې د تکواندو فدراسیون په مرکز او ولایتونو کې د روژې جام سیالۍ پیل کړې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سکل د کاپیسا ولایت، کندوز، پروان او کابل ورزشکاران ګډون درلود. په دغه لوبو کې سلطنه ورزشکاران یو بل سره رقابت وکړه چې دغه لوبه هر کال مونږ په ولایتو کې او په مرکز کې ترسره کیږي او د روژې د میاشتې په درناوي مونږ دغه سیالۍ ترسره کوو.
خو یو شمېر ښځینه ورزشکاران وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته شاوخوا درې کاله کېږي چې له ورزشي تمریناتو او د رمضان کپ په څیر سیالیو کې له ګډون څخه محروم شوي دي. د جوجوتسو د ملي لوبډلې غړی ارزو احمدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته افغانستان پریښود او پاکستان ته کډواله شوه، د روژې جام په سیالیو کې د ګډون په اړه وویل:
ما در زمان جمهوریت سابقات های
د جمهوریت پر مهال به موږ د رمضاني جام سیالۍ درلودې چې د کابل دی کلپونو ترمنځ به تر سره کېدی او ډېرې لوبغاړو به پکې ګډون کاوه. خو له بده مرغه درې کاله کېږي چې له دې سیالیو څخه لرې یو. کله چې د دې ډول سیالیو د ترسره کېدو وخت راځي، په موږ خورا سخته تیریږي او په یادونو یې زړه صبروو.
خدای دلداري مې ته.
په افغانستان کې یو ښځینه ورزشکاره روینا وایي چې د روژې په میاشت کې ورزش د دوی د روغتیا او د سترس د لرې کولو لپاره ګټور دی. نوموړی په تیر کال کې د روژې په میاشت کې د خپل ورزشي تمریناتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ورزش کردن در رمضان تاثیرات بر بدن ما
پروژه کې مو یو نیم ساعت تمرین کاوه. د روژې په میاشت کې په ورزش زموږ پر بدن ښه اغېز درلود چې د سترس د کمیدو، د زده کړې ځواک د ډېرېدو او زموږ د بدن د فزیکي وړتیا د لوړېدو لامل کېده. موږ د طالبانو له حکومت غواړو چې موږ ته د ورزش کولو اجازه ورکړي.
زنان را هم اجازه بتن کې به فعالیت های ورزشي خود را ادامه بتن.
اغلی روینا وویل چې له ورزش څخه لري پاتې کېدل یې ضروري او دې مسلې پر روان هم منفي اغېز کړی دی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په ښځینه ورزشکارانو د بندیزونو د لرې کولو او په سیالیو کې د هغوی د ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د روژې جام سیالۍ په داسې حال کې ترسره کېږي چې تر دې وړاندې د بېلابېلو لوبو یو شمېر لوبغاړو د طالبانو حکومت لخوا د اسانتیاو د نه برابرولو او د لازم ملاتړ له نشتوالي شکایت کړی و. د دې ترڅنګ ځینې لوبغاړو هم څو ځله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د دوی پر ورزش او په کورنۍ او بهرنیو سیالیو کې پر ګډون بندیز لرې کړي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو په څه کم دریو کلونو کې په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د راپورونو له مخې امریکا پر رافیل له حملې څخه د اسرایلو د راګرځولو لپاره دغه هیواد ته وړاندیز کړی دی. پر دې وړاندیز د امریکا لوی درستیز د امریکا له لوی درستیز سره په واشنگټن کې د اسرایلو لوی درستیز سره په واشنگټن کې خبرې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل دولتي رادیو وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو لوی درستیز جنرال چارلز کیو براون په رافه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو لپاره د اسرائیل د پوځ لوی درستیز هرزي هالووی ته یو پلان وړاندیز کړی دی. د دې راپور له مخې براون خپل اسرائیلي ساري ته ویلي چې امریکا نه غواړي زرګونه ملکي وګړي په رافه کې وفشل شي. د دې پلان پر اساس په رافه کې د مځکنیو عملیاتو پر ځای په پرمختللو وسایلو له مصر سره د غسی پوله کنټرول شي چې وسلې ورته قاچاق نشي. پر دې سربیره د امریکا متحدو ایالاتونو وړاندیز کړی چې رافه دې د غزې له نورو ځایونو جلا یا منزوي شي او د اسرائیل پوځ دې د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ځانګړو ځایونو هدفي بریدونه وکوي. امریکا هم داراز له اسرائیل سره د جګړې د یوې ګډې خونې د جوړېدو وړاندیز کړی دی. د اسرائیل د دولتي راډیو د راپور له مخې امریکا په دې خواشینۍ ښکاره کړي چې اسرائیل له جګړې وروسته د غزې لپاره کوم پلان نه دی جوړ کړی. په دې راپور کې راغلی چې د امریکا او اسرائیل لوی درستیزانو تیرونه واشنگټن ته د اسرائیل د دفاع وزیر د سفر په لړ کې په دې وړاندیز خبرې وکړي. د اسرائیل دفاع وزیر یووا ګالانت تیرونه په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا د پریکړه لیک له تصویبې دو سره هم مهاله واشنگټن ته تللی و. پر غزه د اسرائیل د حملې پریکړه د امریکا اندیشنه پارولې ده. اسرائیل وای د حماس د سختري زیړلې غړي او یو شمیر مشران پر افه کې پټ دي، خو امریکا او اروپایي اتحادیه چې حماس تر هغه ډل بولي وای چې پر رافه برید د انساني ناورین سبب کیږي. د امریکا له اندیشنو سره سره لویدیزو رسنیو تایید کړی چې امریکا اسرائیل ته د میلیاردونو ډالرو وسلو د ورکولو پریکړه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په وروستیو اونیو کې د بنیامین نتانیاهو پر اقداماتو انتقاد کړی وو او ویلی وو چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم دریز اسرائیل ته زیان اړولی دی.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر ټکسی چلوونکي وایي چې د طالبانو حکومت په کابل کې اوازې لیو شرکت سره د ټکسی موټرو د رنګ د بدلولو قرارداد کړی چې د دوی موټرونو په لوړ لګښت رنګوي. د دوی په ټکو له رنګولو مخکې د موټر ترمیم او کوپی کشي هم د موټر د خوندانو پر اخاړوي. تفصیل په دې راپور کې
ولمر راغه یی پف میکنه عمره غدا ته بازار پف کنی خو بشتر شما غ پف کنی از 5000 4000 بالا تموم نمیشه.
دا په کابل کې یو تن ټیکسی چلون کې دی چې د ټیکسی موټر د رنگ بدلولو لور لګښت څخه شکایت کوي. د دې خبرو پر بنسټ د طالبانو حکومت د ترافیک ریاست له مشخص شرکت سره د ټیکسی موټرو د رنگ بدلولو لپاره قرارداد لاسلیک کړی او آزادو بازارونو کې د رنگ بدلول دوی ته د منلو نه دی. د چ نو خوختل نو می پر اپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل یو واسطې موټرو رنگولو لګه چا خپل زر افغاني دی چې باید قراردادي شرکت ته وسپارل شي.
چې کوم یو داز خپل د بیرو مصرف
چې کوم لزر روپی خو خپل پر مصرفيږي بیا تیار مړی هغه شرکت ته زی چې اوس 9700 افغانۍ اخلي او خو 9150 افغانۍ اخیستي اوس یې بیل وړه کړی دا یو ځی یو رنگ پری وهی بس خو په کار کې خرابې چرته را خرابې دا د چې کمدارنګ په بهر کې وکړي نو لڅلور زرو یا 5000 څخه ډیر لګر پری نه راځي.
په کابل کې یو بل ټیکسی چلون کوي وای چکاری خنه چلیږي نشي کولای چې د طالبان حکومت قراردادي شرکت ته دومره پیسې ورکړي او ورته چ پور واخلي.
دا موټر چې دی اول ریاست ترافیک ته ځي وروسته راغنه ریاست ترافیک بیا ترانسپورت ته تسلیموي ریاست ترانسپورت کې هلته رنګيږي. نو دا له کوم شرکت سره قرارداد کړی او خلک ډیر له اقتصاد نه زوبل دي سار ډیر ضعیف ده نزی کولی چې دونه پیسې هغه ته ریاست ته تسلیم کړي.
لټیرو هڅو سره سره ونتوانیدو چې د ټیکسی موټرو د رنگ بدلولو قراردادي شرکت له مسولینو سره اړیکه ونیسو. خو د طالبانو حکومت د ترافیک ریاست سکرتر ویان نجات نواز د خبره تاییدوي چې د ټیکسی موټرو د رنگ بدلولو لپاره دوی له شرکت سره قرارداد کړی دی. د یدا کوي چې د قرارداد د آزاد داوطلبۍ لاري شوې دی. نجات نواز یو شرکت ته د ټیکسی موټرو د رنگ بدلولو د چارې سپارل د وکړ د لودل او ورتوالی غني. د طالبان حکومت د ترافیک ریاست وایاند د غریاست د قراردادي شرکت لخوا د ټیکسیو د رنگولو د لګښت پاړه ازادي رادیو ته وویل
په خارو بازار کې دا وځي او دا شایعات ستاسو موټران په بازار کې پرزان باندې رنگي په دې اړه باندې موږ هم ډیر تحقیقات وکړه. موږ هیت ځای کې د سسانات پیدا نه کړي دا موټر د چیرته پرزان باندې رنگ سي بیا که چیرې رنگي گیم ممکن ډیر استثناوي.
نو موږ زیاته کړه چې د ټیکسی موټرو خوندانو ته په نورو شرکتونو کې د رنگ کولو اجازه نه ورکول کیږي ځکه د پټکو دوی قراردادي شرکت ته ځانګړي پالیسی او کوډ ورکړی دی. خو ولې ټیکسی چلوونکي چې وایي اقتصادي وضعیت خنه دی دې ته اړتیا چې د خپل ټیکسیو رنگ لږیر څخه شین ته بدل کړي. د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیس مسولین وایي چې د دې کار لامل د ټیکسی موټرو د پخوانی رنگ لپاره د ځانګړي کوډ نشټوالی دی. د غریاست چاخوا یو کال مخکې پریکړه وکړه چې په پلازمینه کې د ټیکسی موټرو رنگ د ژیړ شین یعنی فیروزهی او سپین ته او د اطرافو د ټیکسیانو رنگ شین یعنی فیروزهی ته بدل شي. د طالبان حکومت د ترافیک ریاست د مسولینو د معلوماتو له مخې دغه بهیر له کابل وروسته په ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې پیل شوی دی. د ټیکسی موټرو د رنگ بدلولو پروسه د شنبه په ورځ د وری په 11مه په هرات ولایت کې پیل شو او ټاکل شوی چې په کندز او خوست ولایتونو کې هم پیل شي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان په شمیر ولایتونو کې ټکسي چلوونکو شکایت کړی او چې هغوی نه د موټر د رنگولو په بدل کې ډېرې پیسې اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د خپل منځي اختلافاتو او د طالبانو د مشر له فرمانونو د سرغړونې په اړه د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور رات کړی دی.
د طالبانو حکومت د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ اختلافاتو ته اشاره کړې ده رد کړ. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یو شمیر رسنۍ او تل ډلې بی بی سی ته ویلي چې د دغه راپور موندنې نه تاییدوي. د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 9 په یو راپور کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په اړه بحث کړی دی. په دغه راپور کې راغلی چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده او د طالبانو د حکومت د مشرتابه له دې ډلې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ کړکیچ او د نظر اختلاف موجود دی. په راپور کې ویل شوي چې طالب چارواکو په خپلو ځینو ویناوو کې د خپل مشر پر هغو فرمانونو نیوکې کړي چې ډیری یې د نجونو د زده کړو او حکومتي ادارو په اړه وي. یاد راپور پر ملا هیبت الله اخونزاده د سراج الدین حقانی نیوکې د یوې بېلګې په توګه یادې کړي چې د 2023 کال د فبروري په نیمایي کې یې په خپله وینا کې د واک پر انحصار د افغانانو د ستونزو په حل کې پر ناتوانۍ او د هغوی د حقونو پر سرغړونو نیوکه کړې وه. له هغه وروسته ملا برادر او ملا یعقوب هم ورته نیوکې وکړې، خو هغه مهال ذبیح الله مجاهد هر ډول نیوکې وغندلې او زیاته کړه چې هر څوک باید د مشر اطاعت وکړي. راپور زیاتوي چې د طالبانو د مشر لخوا په کندهار کې د یو موازي حکومت سیستم د رامنځته کېدو پریکړه او کابل کې د طالبانو د رهبرۍ لغړو د تصمیم نیولو بدلون د 2023 کال په لومړیو کې د سراج الدین حقانی او ملا یعقوب لخوا د نیوکو لامل وګرځېد. دغه انسټیټیوټ په خپل راپور کې زیاته کړې چې ملا هیبت الله اخونزاده هڅه کوي چې په دولتي جوړښت کې خپل واک زیات کړي او دا کار داخلي کړکیچ او مخالفتونه زیاتوي او پر اقتصادي او ټولنیز وضعیت ناوړه اغیز کوي. یاد راپور کې په کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده د 40,000 کسیز وفادار امنیتي ځواک د جوړولو یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د بې باورۍ په معنا ده. راپور زیاتوي چې طالبان د سلفي جهادي ډلو لپاره خوندي ځایونه برابروي او د هغوی د کنټرول توان نه لري او دغه ډلې ځواکمنی کیږي. دغه شان په راپور کې راغلي چې طالبان به په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش د خراسان ولایت څانګې په څیر ډلې وده کوي، نشي کولای چې د یادو ډلو پر وړاندې مبارزه وکړي. یاد راپور کې د طالبانو له تګلارو وروسته د اقتصادي وضعیت خرابېدو ته په اشارې سره راغلي چې د 2020 کال راهیسې اقتصادي وده کمه شوې او شاوخوا 80-90% افغانان د خوراکي توکو په چمتو کولو کې له ستونزو سره مخ دي. دغه راپور له مخې طالبان هر ډول مظاهرې، نیوکې او مخالف غږونه زپی او د مدني ټولنې فعالان، ښځې او خبریالان بندیان او شکنجه کوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي و چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان د ازادۍ په ګډون د افغانانو ټولو حقونو ته ژمن دي. خو د سیاسي چارو پوه محمد اسحاق اتمر د دغه راپور د موندنو په اړه وایي،
خو په هر صورت دغه اختلافات تر اوسه پورې بربر نه دي او په مرموز شکل دننه د طالبانو په نظام کې جریان لري. خو دا که واقعیت داسې وي نو بیا کیدای شي چې دا د طالبانو د پاره یو ستونزمن کار وي، ځکه دا هم په جدید حکومتداري باندې تاثیر کولی شي او هم نظام ضعیفولی شي.
د سیاسي چارو بل په سمیع یوسف زید طالبانو خپل منځي اختلافات ډیر جدي نه ګڼي، خو د طالبانو د مشر له فرمانونو د سرغړونې په اړه یې ازادي رادیو ته وویل.
البته ځینې مواردو کې دغه امر چې مثلا دغه راپور کې هم اشاره ورته شوې ده چې په وزارتونو کې د وزیرانو یا رئیسانو یا نور کسان خپل خپلوان د فامیل غړو ته وظیفه نه ورکوي یا د هم دویم او دریم ودونه نه کوي، شاید په ځینو مواردو کې دغه مسایل لکه څنګه چې په حکم کې تفسیر شوي دي عملي شوي نه وي، خو دا دومره مهم مسله نه ده.
د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په واک کې پاتې کېدلو یا نه پاتې کېدلو په اړه د درې سناریوګانو وړاندېنه کړې ده. په لومړۍ سناریو کې اخونزاده د طالبانو مشر پاتې کېږي او د طالبانو پر حکومت کنټرول زیاتېږي، ځکه د دې انسټیټیوټ د راپور پر بنسټ اخونزاده تر دې دمه په دې توانېدلی چې د طالبانو په تحریک کې بې باوري له منځه یوسي. په دویمه سناریو کې ویل شوی چې د کوکنارو د کښت د بندیز په ګډون د طالبانو د مشر د ځینو تګلارو له امله به د وخت په تیریدو سره پر طالبانو د هغه کنټرول کمزوری شي. او په دریمه سناریو کې دا وړاندوینه شوې چې د اخونزاده په ځای به د طالبانو مشر بل څوک شي او د طالبانو د تحریک له ماتې پرته به دا بدلون د طالبانو د لوړ پوړو مشرانو لکه عبدالغنی برادر، ملا محمد یعقوب، سراج الدین حقانی او نو مشرانو همکاری ته اړتیا ولري.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
وقتی که طالبا اومدن تریا گم شد و میرختن پولار میاردن استفاده میکرد. خونه ویرونیست پشیمون ها شدیم کسی بداد من از پیسا پیدان میشه جون میکندیم.
دیوی موتا دی میرمن خبری مواردی چی ویلی که دنشه توکو در رانیولو لپاره پیسې پیدا نکړي په خبره تر مرګ رسیږي. یو بل میرمن بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د طالبانو له دوام ځلي واکمنې څخه وروسته دا چې ښځې له خپلو قانوني او شرعي حقونو څخه بې برخې شوي دې مسلې هم د معتاده میرمنو شمیر زیات کړی دی.
طالبان وایي چې موږ هغه ډېر کنټرول کړی دی، اما چې اوس مهال چې د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی دی، ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده او د وظیفو همداسې نور وسایل چې هغه میرمن پخوا ډېرې پشکې فعال دی، یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دی او اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلي دي.
نن همدا موضوع چې روم ملتي هم وکړي قدر من اردن کو که چه هم ده طالبان حکومت ده معتادین و پتیره بیاد ده معتاد میرمن و ارقام نوی، خود عام خلکو په خبره ده چه خزی ده طالبان و پا حاکمیت که لخپل و دیره حقون و سخم محروم بیدی ده مسئله هم یوش میر میرمن ده تاری کری چه ده خپل غم ده غلطول و لپاره نشه تمخه کری، حال ده چه پا ده کار سره ده جون ستونز نوری هم زیتی گی. په کابل ښار کې یو معتاد میرمن وایي چې نشه د ژوند خوښي ورنخسته، د کور ټول ګران بای توکي خرڅ کړل او په پیسو یې نشه مواد واخیستل. لدې وروسته داسې کوم څه هم نه لري چې دای په تریاکو او پودر ورکړي.
د وخت کې طالبو ومنن تریا کوم شه په مرختنه پودر میاوردن استفاده میکرد. خونه ویرونیست پشیمون ها شدیم کسی بداد من از پیسا پیدان میشه جون میکندیم.
طالبان چرا غلل تریاک ورک شول بیا ترلو پودر مو راوړل او کارول مو ډیره پښیمانه شوم. چا موږ غوانه ورېده پیسې چې پیدا نه کړو مرګ ته رسیږو. اول خورلنو سره په دې عمل اخته شوم، راته ویل یې یو دود واخله ورو ورو زیات شو. د کور قیمتي شیان مې د همدې نشې لپاره خرڅ کړل، اوس د خرڅولو لپاره هم څه نه دي پاتې. آخر هم تریاکی شوم، ډیر بد او خطرناک مرض دی. دا کار چې موږ کړی ځان اولاد او کورنۍ مو تباه کړه، بل څوک دې نه کوي.
یک مرض بد خطرناک کاری که ما کردیم، تبایی رو به جون ما کردیم، به خونه ما کردیم، به اولاد ما کردیم، دیگه کس نکنه.
هرات ولایت که هم ده موتا ده میرمن و او ماشمانوش میرزیاد دی. دیاد ولایت اوسیدون که نظیر احمد هاشمی وایی چه ده خجی لکورونو سخه ده کورنه لخوا شرل کیگی.
هرات نه ولایت ولایتونو څخه چې پټې راکچه موتاد لري، چې پټې راکچه خزه ماشومان هم دي، ماته کوڅو کې سرکو کې د خپل اولادونو سره بد حالت کې ژوند تیروي. نو خامخا خلک هغوی ته بد ورځ وایي، همدارنګه د هغوی څخه لري ځي، حتی په خپلو کورنیو کې ځای نه لري. سړیانو نه ښځې ډېر مسؤلیت لري په کور کې د خپل اولادو په مقابل کې. د اولادونو تربیت د سړیانو نه ډېره ښځې همدا تربیت کولای سي. یوه مور اولاد خپل جوړولی سي، پلار یې نه سي جوړولی. نو کله چې مور یا خور یا همدارنګه میرمن په اعتیاد اخته وي، ټوله کور داسې وي لکه سیل سوړی وي او هغه کور هم ټول له منځه تللی حسابېږي. اولادونه یې نه سي کولی سي تعلیم او تربیت ته ورسېږي، اولادونه یې نه سي کولی سي په ارامه ژوند ولري. نو په ټوله کې یوه کورنۍ داسې وي لکه اصلا سي ژوند نه کوي، د کورنۍ غړي په داسې ټوله
د کابل ولایت یو تن اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وایي چې معتاده میرمنې د جمهوریت پر وخت هم زیاتې وي، خو د وروستي سیاسي بدلون له امله ستونزو نورې هم زیاتې کړي.
د تیر جمهوریت په افغانستان کې ډېرې زیاتې وې، په لوی ښارونو کې بیا معتاد میرمنې بیخي ډېرې زیاتې وې. دغه معتاد له بېلابېلو لاملونو نه وه، یعنې داسې نه وو چې یو لامل یې درلود. نجونې وې چې هغوی ډېرې ښې وظیفې درلودې، دوی به نشه توکي استعمالول. داسې میرمنې وې چې هغوی به د مجبوریت، مثال خاوند به شهید شو، خاوند به چې و پوډري شو، دا به ځان سره معتاده کړه، یا به اقتصادي مشکلاتو یا به کورني مشکلاتو دوی به د معتادې طرف ته مخه کړه، نشه توکي به شروع کړه، ټیټې درجې نیولې، آهسته آهسته به جګې درجې ته ولاړله. دوی نه تنها خپل ژوند او زندګي تباه کوله، بلکې د خپلو اولادونو چې دوی ورله شیدو ورکي، یا هغه اولادونه چې دوی نه پیدا شوي دوی روزنه ورته ورکي. ته بند پلار په پرتله باندې مور چې ده، هغه د اولادونو په روزنه کې ډېر زیات رول لري. نو هغه هم دوی سره زیات وخت پلار خو له کوره باري، نو وخت به دوی متعدي کوي. ولاتمنده چې ماشومان مې د دوی نشه توکو، که هغه به پوډر وو، که هغه به سګرټ وو، که هغه به چرس وو، که هغه به نور داسې نشه توکي وو چې دوی استعمالول، دوی ماشومان په یو ډول نه په یو ډول د هغې د ضرر لاندې به وو، هغې ته به یې ضرر رساوه. نو نه تنها دا چې دوی ځان ته ضرر رساوه، خپل ځواني، خپل هغه ژوند او زندګي تباه کول، د خپلو اولادونو ژوند تباه کول، ځکه د هغوی پالنه پرېږده چې هغوی ته ښه پالنه ورکړي، ښه روزنه ورکړي، د هغوی د درس غم وخوري، د هغوی د ښه خوراک غم وخوري، د هغوی د راتلونکي غم ورسره وي. نو دا هغه وو چې دا ټولنې ته به یې مکتبې وړو. هماغه برخه وه چې په افغانستان کې اوس هم ډېرې زیاتې برخې معتادې ښځې دی. حتی داسې جنکۍ زه پېژنم چې هغوی اوس هم په ډېرو ښو بستونو باندې کار کوي، خو دوی اوس هم سګرټس کوي، دوی چرس کوي. حتی داسې جنکۍ پېژنم چې دوی اوس هم په لوړه سطح باندې نشه توکي استعمالوي. او خو زیاته ښځې له مجبوریت هم کوي چې هغوی اقتصادي مشکلات لري، هغوی کورني مشکلات لري، یا د هغوی خاوند په نشه توکو باندې روږ دی. او دوی په دې خاطر چې دا دنیا د غمونو یا د ژوند د مشکلات پرې کړي، دوی ته د معتادې برخه دا داسې یو برخه ښکاري چې دا باید د مشکلاتو نه خلاص شي. دوی ځان له مشکلاتو خلاص کړي، نور هم ځان مشکلاتو ته ورمخته کوي، خو دوی نه پوهېږي. بس بله لاره ورنه ورکه شي، دغه ځان ته یوه لاره ګوري.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکو چې د هم د نوم له نشرولو څخه ډډه کوي وایي چې له میرمنو سره، له کورنۍ څخه نیولې تر ټولنې او حاکم نظام پورې نامناسب چلند، د دوی په حقونو باندې سترګې پټول، د دوی ستونزې نه اورېدل هغه څه دي چې ښځې په نشه یي توکو اخته کړي دي. د دې میرمنې خبرې په مرکه کې اورو. ډېر
دي ځکه په دا ټولنه کې دوی د خپل حق څخه بې برخه پاتې شوي دي. د پلار د کور څخه بین څخه تر سرګنۍ پورې، کله چې په سرګنۍ کې هم وضعیت داسې نو دوی داسې یو هغه ته مخه کې چې دوی ذهنن ارامه اوسي. لومړی ورځ دا پیدا سي دې ته وای ولا هغه ده بې بختي په کور کې رااله. اس کله دوی د هغې نوم ته یو بې بختي نوم ورکړي، نو ته خپله فکر وکړه چې د دې علت به څنګه. او بیا د هر حقوق څه یعنی فقط دا نه چې دا یو د انسانیت په نوم باندې څه کوم، هغه د انسان په نوم باندې څه ژوند هر برخه د دې سره اخستل سوی ده. نه هم هغه خپل حق ته دا رسېدی سي، نه هم خپل علم ته رسېدی سي، نه هم خپل د ژوند انتخاب ته دا رسېدی سي، نه هم نور هغه د دې کوم اړتیا او ضرورتونه سي دا نه سي کولی سي دای پوره کړي. دغه سي بیا برخه پاتې وي، بیا په سرګنۍ کې هم دغه سي د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ وي. او اخر بالاخره سي داسې یو کار ته مجبوره سي، د ډېر اغستم ډېرو ظلم څخه د داسې یو کار مخه ونیسي، د دې ذهن شکې ارام نور خو نو دا ځان ته د یو انسان په سترګه نه ګوري. البته دلته اکثره سیمان لیدلې دی باور وکړه چې د معتادو ښځو سره مخ شوی هم دوی خپل ځان د انسان نه هم د انسان په کټګوري کې حسابي، نه هم د حیوان په کټګوري. په اصطلاح لکه یو عادي شی چې راغلی دا دنیا ته داسې خپل ځان ته ګوري.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه او موږ هم خبر یاستو، په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته معتاد ښځې هم شته. تاسو خپل دوی په څه رقم وضعیت کې وینئ؟ مثلا چیرته دوی ګرځي، څه شی اغوستي دي، څه خوري، څه رقم ژوند لري؟
د دوی هغه اول موقعیت موقعیت هم هغه ځای وشه اکثر از ډیر داسې د خپل د پلار د کور یا د سرګنۍ د کور سي ډیر مجبور سي ډیر هغه واشیانه ډول سلوک او برخورد ورسره کوي بیا دوی مجبور سي داسې خپل کور پرېږدي او داسې یو خیمه یا داسې یو کنډواله یا هم په دال اکثره په لشتیانو په دغه خراب چټل ځایو کې دوی ژوند کوي اما ډیر بیا په هغه کورو کې اوسېږي اما داسې یو عمل یې اخستې سي بیا دوی ته داسې هغه ګجړ خو به دې لیدلې کنه هغه د حیوانانو یو ګجړ داسې یو ځای دوی ته مشخصه وي سي دوی هلته ژوند کوي او هلته د خپل خوراک لباس خو هغه لباس وي سي تاور کړي ماور کړي داسې هغه زاړه کالي سي هغه په پینو پینو باندې جوړ سي بیا حتی هغه یو اورانه خیمه ده باندې ډېره سمش کاریږي اما خوراک بیا هم خپل ضرورت هغه تا زړه باندې سوځول نه زړه باندې سوځل یو شی مې ورکو یا هم شاخه په کثافت کې د خپل هغه د خوراک مشکل رفقید داس طریق سره ډیر د کثافت سره ډیر د کثافت سره ځکه دوی ګرځي چې داس یو شی پیدا کړي ځکه داس انسانان بیا نه خپل ځان د انسان په کټګوري کې شماري نه هم د حیوان په کټګوري کې شماري نه انسانان په ترنه سترګو ته ګوري نه هم حیوانان دوی د ځان سره یو داس شی جوړ کړي یو چټل شی جوړ کړي
bale تاسو ول چې کورنۍ ته او تریخوالی د دې سبب کېږي چې مېرمن نشي تمخه زینی وخت دل سوی دی چې په کور کې کله چې نارینه موتاد وي په یو ډول نه په یو ډول خپل میرمن هم موتاد کړي په دې اکل سره ته وای
کله چې دا غدي موتاد کس سره ووسی او وخت په زمان کې ریدا سره د خپل هغه عادت واخلي په زمان کې هغه مرمنونه سیدا لري د یو خاوند سره یو شزه میرمن کوم مرمنون لري هغه ورته پوره کیږي نه مقابل سي په دې باندې قوم تا او تریخوال کوم ظلم کوم وحل تقول سي به مجبورم دا د ستدا کارته مخته حتی په پټ کده خاوند سره هم د شان خپل خدا ځان په داسې کار باندې عادت
په قصدي ډول څومره د میرمنې د کور کې د میړه لخوا په نشي توک باندې رغد کیږي
دی یو غاړي یعنی اغه خپل د ځان یو ملګری پیدا کی او دغه سیو سرووسی پټه هم د سيزنا توکي ور کړی دي د نشي توکي یا هم د خوراک تو دا ډیر اکثریت استعمال لري د خاون لخوا وي ځکه اغه قصد به دې سره اغه د ژوند ملګری به البته دا اغه د طریق په داسې اغه باندې روش کیږي
bale
یو سو پیش می داسې لیدلې وي ځکه اغه د خاون لخوا وي نور فامیل د خوا یا کورنۍ د خوا سی ټول باندې اخته وي بیا نو دا مجبور سي په دغه طریقه باندې حتی اغه یو کورنۍ ما پیژندل خاون په داسې نشي توکو باندې اخته او وخت په تیریدا سره ځکه د وزن اغه کم جسمانی مقاومت سی او اغه ورته ضعیف کېده هغه رانی بیا په کور کې کښېناسته کور کې سي مېرمن هم دې ته مجبور اسول سي هغه داسې عمل او سرواخس انا کوچنی ما شومان سي غټانې ده په وی کې هم هغه کوچنی نه په دغه هغه باندې عادت سو ځکه په اوتای کې سم شمانو ناس مېرمن هم ناسي هغه دغه هغه ادم ما د دې په مغز باندې پریوته نو دا په خپل وخت کې ورته کوله سي هغه دا کوچنی نه مېرمن به ورته ناشته وو
بیرون چې دغه مېرمنې ګرځي چې په نشي توکو باندې دوی اخته وي کنه نور خلکو ته څومره توان رسیږي مثلا یو څوک چې ګرځي په لار باندې تیریږي د خځې خوازي خبره ده چې په وښ نه په ځان پیږي نور خلکو باندې څومره اثر کوي
ډیر زه یعنی سل فیصد به تاثیر کوي خاطر دا چې کله دوی یو چا ته ووایي یو څوک هر څوک د یو ستونزې نه ستونزې سره مخ وي مقابل تا دې ته جذبوي سي راسه زه خو په دا کړنې باندې ډېره وستایم ذهنن ډېر آرام یم تا فقط هغه د یو ناسې د پاره تاسو موقع درکې سي دا هغه وروسته بیا نو ستاسو ژوند ولاړ دی د دې طرف ته سل فیصد ډیر به تاثیر لري ځکه سل فیصد هغه تا ورته جذبول سي
فکر کې کدا وضعیت هم د سې دوام وکړه د موتا د خزو درملنه مونسي او دوی ورستر بلې پر مختللی او نشي مواد نه استفاده وکړه دا به څومره بد پایلې ولري
ډیر ډیر زیات یعنی زما په ان سې زه غوسه هغه ته ګورم یعنی په کوم موهید کې سې زه ژوند کوم او درته په لکاو لکاو خلک ژوند کوي اما سم نه مې باور وکړ اول سر دومره نه و وس هغه دی ورستر بلې هر ځای سې ګوري یعنی په یو کور کې ته دوه درې کسان په دغه نشي توکو باندې اخته ګوري نو دغه سیمه به سهاله ډیر بد پایله لري هغه زموږ راتلونکي نسل ته خطر دی. خطر دا سي هغه کوم هغه پاتې سي هغه راتلونکي نسل ته ډیر زیان رسولی سي.
کدیال په لارو چارو باندې خبرې وکړو په داسې یو وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت هم د میرمنو غږ نه اوري، له بلې خوا په کورنۍ کې بد چلند سره کیږي، له بلې خوا دوی بیا معتاد هم وي، داسې وضعیت کې به دوی میرمنو سره څه ډول مرسته وسی؟
البته په وطن کې خو واقعا هم وضعیت ډیر کړکېچن دی، اما دغه اوس هم طالبان اکثره وایي زموږ داسې د کسان ټول کړي دي استکړې مې دي، زه پوهېږم چې ډېر کسان استکړې دي، او هغه کسان چې دوی په دغه نشه یي توکو باندې اخته دي هغه په خپلو کورو کې اوس مهال غلي ناست دي، څو خبر نه دي، او دوی په خپل کور کې یعنی شاوخوا په دا سیمه کې یا هم په دا سیمه کې دوی خپل د ځان غم خوړلی دا کوکناري ورته کړلې دي، چې دوی په دغه طریق باندې هغه خپل ضرورت رفع کوي. طالبان وایي چې موږ هغه دې ډېر کنټرول کړی دي، اما چې اوس مهال چې د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی دی، ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده، او د وظیفو همداسې نور وسایل چې هغه میرمن پخوا ډېرې پشکې فعاله دي، دا د دوی ذهنونه یعنی خپله دې ته تشویقوي. یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دي، او هغه همسایګان چې ما اوس هم یادورې وکړه چې دوی اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلي وي، ډېرې ما داسې لیدلې چې په دا نورو بلاو باندې اخته دي، هغه تمباکو او دا نور شیان باندې چې په دا شیانو باندې روښتهولی خو نو په دغه باندې هم روښتېږي، او ډېرې خرابې پایلې به ولري. وضعیت همداسې ده، د دوی مخ په وړاندې ډېر خراب حالت سره مخ کېږي دوی.
په افغاني ټولنه کې یو میرمن زیات مسؤلیت لري، مثلا د کور کارونه، د اولاد روزنه، ځینو ته بیا خرچ مصرف هم ورلغاړي وي، په داسې وضعیت کې چې دا میرمن معتاد سي، د دې کورنۍ حالت، د اولادو حالت کوم حد ته رسیږي؟
کورنۍ او دا یعنی د دې په پلار باندې لا د اولادونه دونې نه کنټرولېږي، لکه هغه مور علم ډېر ورته مهم ده، کله مور دې هم یو داسې حیوانیت لاره غوره کړي نو هغه اولادونه خو مجبورن په دغه لاره اوسه روان دي.
یعنی اولاد به معتاد راځي؟
البته هیڅ کوم شک نشته چې اولاد به سم یا فقر او هغه انته سي راووتل نو مجبورن دوی به هم دغه لاره غوره کړي.
بله، کله راته وایي چې خپل کله چې په چام گاوند کې د میرمنې وینې چې معتاد دي، خپل اس درته وایي څه فکر کوي، څومره مایوسه کیږي، څومره خفه کیږي؟
واضح ډول داسې کله یو انسان یو داسې انسان وګوري چې هغه د انسان په نوم باندې پوهېږي نه، ته چاته وایي څه وایي او څه کول غواړي، ډېره مایوسه سمه، ځکه د هغې شي یعنی اوس مهال موږ په یو سړي کې بس نه کړو، په یو شي کې د هغې یو نسلونه دي، نسل په نسل باندې دا روزي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، تنها هغه ښځه نه نسل په نسل موږ هغې ولاړه وایي خواته ولاړه، ډېر ورته مایوسه سم، ځکه ښځه دغه درک احساس لري چې دغه ښځې سره کوم برخور شوی دی، او په زمن کې ښځه نسل په نسل روزي، ظاهره خبره ده چې زموږ نسل په نسل بیا دغه خواته مخه کوي.
په آخر کې کدار ته وایي چې په خپله معتاد میرمنې له کومو مشکلاتو سره مخ دي، که څه هم په مرکه کې ځای ځای یادونه وسوه، که په غټو ټکو کې راته وایي چې معتاد ښځې تر ټولو لویه ستونزه یې څه ده؟
تر ټولو لوی ستونزه همدا ده، لومړی زموږ په وطن کې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات، تاوتریخوالی د دې په وړاندې د دې د حق په وړاندې یو څه کم سي، ممکن ده دغه وضعیت سهم را وګرځېږي. او بل بیا په هر سیمه کې دوی دغه هغه کوکنارو کرلې ډېر زیات وي، یعنی الله ته هغه کوچنیانو مو سراخته وي، ښځې هم مو سراخته وي، د هغه کوم بوی سي، د کوم هغه ځان ته جذبول، دا د دوی دپاره خپله یو خطر دی. البته لومړی باید دغه کرل کته سي، په دغه باندې هغه ټینګار ډېر وسي، دا کرل ونه سي، مخته بیا هغه زادانه هر ځای کرل اوس هغه د کورو کې لا پټ پټ ځانو ته یو بخښه معلومه کړې وي. او دوهم هغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی، هر ډېره زیاته نه د کلي ملک او خان یادیش، او دوهم هغه ملا، یعنی دوی کولی سي د دوی خبرې ته هغه کوم خلک سي ورته راځي ټول هغه ژورته نیولی وي، او د دوی په هره خبره منل کیږي نسبتا د نورو ته، که د دوی د خوا د اګاهي پروګرامونه یو څه ډېر سي د ملا د طرف او د خان د طرفه، ممکن دغه حل لاره ډېر مش وینه د ملا او دغه د کلي خان. البته دوی دواړه سي کله دوی ته دا پیغام ورسېږي چې باید تاسو دغه اګاهي په خپله ټولنه کې ډېره کړئ، ممکن د دوی دغه خبرو سره بیا په دا ټولنه کې ډېر مثبت بدلون راسي، خبرې ته ډېر غوږ نیول کېږي او منل کېږي.
ډېر زیاته مننه، ځوان دی سلامات اوسي.
هله کوم جرم سم مننه.
ومغختل
د موتا د میرمنو د شمیر او ستونزو په اکله د طالبانو د حکومت د عام روغتیا د وزارت د ویاند شرافت زمان خبرې هم ولرو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی
ازادی راڈیو چلی رویش تا تا
سر دنگو نچنا